برای اسمت سارون مسپارم. خوش آمدین شما.
در من نیمی سب قدر منو آوردون که السلام علیکم. ما تو بجشوی ده دیست پا پراونه که ده هند پا امرسر که ده افغانستان پا اره ده آسیا زده کنفرانس و زینو نور موضوعاتو پا ده راپرونه لرو پا سر که هم خبرونه. د کورنوی چارو وزارت په وردګ ولایت کې د طالبانو لخوا د یو محصل په دار ځړول جنایت وباله. د بخښنې نړیوالې ادارې له ایرانه د څلور تنو نیول شویو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه او په آذربایجان کې یو انتحاري تر حملې مخکې ونیول شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په میدان ورده کې د یو محصل په دار ځړول ستر جنایت بللی او پولیسو ته امر کړی چې دا قضیه په جدي توګه وڅېړي. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا ځوان محصل د چک ولسوالۍ په سیوه کلي کې د جمعې په ورځ په عام محضر کې په دار ځړول شوی دی. له بلې خوا د میدان وردګ د والي ویاند عبدالرحمن منګل پرون شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وسلوالو طالبانو نوموړی په میدان وردګ ولایت کې د حقانی شبکې د استخباراتي برخې مسول دی وژل کېدو په تور په شهادت رسوي اعدام کوي. موږ هم په همدې تلاش کې یو تر څو د قضیې اصلي عاملین ونیول شي او شاید انجینر فیض الرحمن په برخه کې د کورنۍ ته عدالت تمین شي.
فضل الرحمن د کابل د پلو تخنیک پوهنتون د څلورم کال محصل و. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دوی انجینیر فیض الرحمن نه دی وژلی خو د وژنې د علت په اړه یې پلټنې پیل کړي دي. د نورستان سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت دوآب ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو له محاصرې ووته. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم پرون په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل تازه دمي سرتیری هم دې ولسوالۍ ته رسیدلي او د نورګرام او دوآب ترمنځ مهمه لاره پرانستل شوې ده. دوآب ولسوالۍ له شاوخوا دریو اونیو راهیسې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو د سختې جګړې په خاطر محاصره وه. د نورستان یو بل خبر. د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د 14 ورځنی کمپاین پر مهال د نورستان د شزو چارو رئیس له حکومت غواړي چې په دغه ولایت کې د شزو وضعیت ته پاملرنه وکوي. زاهدی فیضان پرون شپه ازادي راډیو ته وویل په نورستان کې د شزو وضعیت د هغې په خبره د نورو شرقي ولایتونو په څیر پاملرنه نه ده شوې.
لکه څنګه چې نور ولایتونه لغمان کونړ ننګرهار مغه کې فعالیتونه په لاره چې د ښځو لپاره زمینی مساید په نورستان کې هیڅ دغه دیار لس کلونو کې هیڅ کم د ښځو لپاره زمینی نه دی مساید شوی.
میرمن فیضان دا هم وویل چې سشکال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 55 قضیې په دغه ولایت کې ثبت شوې چې ډیر یې د قومي جرګو له لارې حل شوي دي، خو باید نورستان د ناامنیو په خاطر له نورو ولایتونو شاته پرېنښودل شي. په جرمنی کې امنیتي ځواکونو یو 10 کلن افغان نیولی دی. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د جرمنی چارواکو په حواله وایي دا افغان پناه غوښتونکی په یوې 19 کلنې محصلې د جنسي تیری او د هغې د وژنې په شک نیول شوی دی. د جرمنی په جنوب لویدیځ ښار فرایبورګ کې یو څارنوال ویلي د هغې ویډیو له مخې چې د پیښې له سیمې ثبت شوې په دغه ځوان د یاد جرم شک شوی دی. 19 کلنه محصله د اکتوبر په 14 له یوه محفله کور ته په لاره وه چې لا درکه شوه او په همغه ورځې جسد په یوه سیند کې وموندل شو. نیول شوي ځوان افغان څه نه دي ویلي، خو چارواکي وایي هڅه کوي چې څرګنده کړي آیا دغه نیول شوي افغان له نجلۍ سره پیژندل او کنه. د بخښنې نړیوالې ټولنې له ایران غوښتي چې څلور نیول شوي کسان ژر تر ژره له قیدو شرطه پرته خوشي کړي. د ټولنې د عیني شاهدانو په حواله ویلي دا څلور تنه د پولیسو لخوا تر وهل کېدو وروسته نیول شوي دي. دوی د هغو نږدې 100 کسانو په منځ کې نیول شوي چې غوښتلې تهران ته نږدې د کرج په یوه هدیره کې د دو لیکوالانو په مقبرو یادغونډه جوړه کړي. دوه ایراني لیکوالان محمد مختاري او محمد جعفر په 1998 میلادي کال د ایران د استخباراتو لخوا ووژل شول. د آذربایجان په پلازمینه باکو کې یو انتحاري حمله کوونکی هدف ته رسیدو مخکې ووژل شو. د آذربایجان د دولتي امنیت د ادارې له خبر پاڼې سره سم حمله کوونکی چې عزیز آغا اوغلو نومیده په باکو کې یو پلورنځي ته نږدې په یو لړ خاصو عملیاتو کې ووژل شو. عزیز آغا په 2001 میلادي کال له یوې تروریستي ډلې سره د یو ځای کېدو په جرم بندي شوی و. او د ازبکستان خلک نن د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې برخه اخلي. داسې اټکل کېږي چې د ازبکستان اوسنی سرپرست ولسمشر شوکت مرزایف د یوې 15 کلنې دورې لپاره د ولسمشر په توګه وټاکل شي. خاتم جان کتمانوف، سرور آتم مرادوف او نریمان عمروف د نورو ګوندونو لخوا کاندیدان شوي دي. تاسې زموږ شغله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. د افغانستان او هند مشران به نن د آسیا زړه کانفرنس پیل او په اعلامیې پای ته ورسوي. ولسي جرګه وایي په ځینو پوهنتونونو او تعلیمي مرکزونو کې د داعش او افراطیت تبلیغ د اندېښنې وړ دی. د حکومت او حزب ترمنځ د سولې د موافقې د تطبیق کمیټه وایي د حزب اسلامي یوازې سیاسي بندیان خوشي کیږي.
هغه بندیان چې سیاسي بندیان وي هغه نه وروسته جلت مبجمپور اقدام کوي.
مشرانو جرګې د سوریې په جګړه کې د زرو افغانانو د وژل کېدو د راپورونو په اړه د تحقیق غوښتنه وکړه. ځینې کتونکي وایي ستره محکمه د فشار له کبله د وزیرانو د استهزاء په اړه پریکړه نشي کولی.
دا موضوع سیاسي ده او ستره محکمه باید په سیاسي بستنه کې پښې ونه راځي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو مطبوعاتو کې کتنه کوو. اته بجه او دقیقه شوی زموږ اخلاق آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه په افغانستان او شاوخوا سیمه کې په منځنۍ څپه 12.5 دی ویبرې. د افغانستان په یو شمېر لوی ښارونو کې په اف ام 3.15 څپه صافه او وازی اوریدای شي. د هند په امرتسر کې نن یکشنبه د آسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو شپږم کانفرنس د افغان ولسمشر او د هند صدر اعظم په وینا پیلېږي. پرون د دغه کانفرنس لپاره یو اعلامیه ترتیب شو چې تمه ده نن یې افغان ولسمشر او د هند صدر اعظم په ګډه اعلان کړي. له تروریزم سره مبارزه، د افغانستان ثبات او اقتصادي پرمختګ د دې کانفرنس د بحث موضوع ښودل شوې ده. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانکزی اوروي.
د آسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو شپږم کانفرنس له تروریزم سره د ګډې مبارزې او له افغانستان سره د ثبات او امن پر راوستلو کې د همکاري په نیت نن د هند په امرتسر کې پیلېږي. د افغانستان جمهوری ریاست په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی او ورسره مل پلاوی پرون ماښام امرتسر ته ورسید او د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره په ګډه په دغه ښار کې ګولډن ټمپل د سکانو مشهور عبادت ځای هم ولید. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند وکاس وارب هم په خپل ټویټر لیکلي چې په یو خاصه موقع کې صدر اعظم نریندرا مودي او ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډه له ګولډن ټمپل لیدنه وکړه. ښاغلی سوارب دا لیدنه د یوې ښې ملګرتیا نښه وبلله. د افغانستان د جمهوري ریاست د بیان له مخې افغان ولسمشر به د آسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو کانفرنس ته وینا وکړي، خو تر هغې مخکې به د هند له صدر اعظم سره غونډه ولري. اخوا په هند کې افغان سفیر وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودي به د نن ورځې کانفرنس له تروریزم سره د ګډې مبارزې او د افغانستان په ثبات د یوې متمرکزې اعلامیې په لان پرانیزم
اعلامیه مشترکه کې داشتن و مسوبای طریق افغانستان و ازش کتیف شده بود.
ګډه اعلامیه د افغانستان او د کانفرنس د غړیو لخوا ترتیب او منزور شوې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودي به د اعلامیه د غونډې په پیل کې اعلان کړي. له تروریزم سره مبارزه او په سیمه کې اقتصادي ثبات او پرمختګ د بحث وړ موضوعګان دي. تمدد هند په قربتو په دغه کانفرنس کې د آسیا زړه هیوادونو د 14 غړیو او 18 ملاتړي هیوادونو استازي برخه ولري. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز هم د شنبه په ماښام امرتسر ته رسیدلی، خو چارواکو هندو رسپانی ته ویلي له مودي سره د هغه کوم لیدنه نه ده پلان شوي. اخوا افغان کارپو احمد سیدی وایي دا کانفرنس تر پخوا ډیر متفاوته دی او پاکستان له دې پرته چې پکې ګډون وکړي بله هیڅ لار نه درلوده. د سارک غونډې تحریم او د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په سر نزاکتونو بالاخره یو ځل بیا پاکستان مجبور کړ چې په د کانفرنس کې برخه واخلي. له دې پرته پاکستان بله چاره نه درلوده، ځکه پوهېده چې د یاد کانفرنس 14 غړي هیڅ یو هم د پاکستان سیاستونه چې غوښتل دا کانفرنس هم تحریم شي نه مني. پاکستان یا باید پر مخ ولاړ شي یا نړیواله انزوا ومني. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دې لپاره په دغه کانفرنس کې برخه اخلي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په خاطر له ټولو هڅو سره مل قدم واخلي. د افغانستان د سولې او ثبات په خاطر د اسیا زړه هیوادونو او ملاتړي په داسې حال کې د پاکستان په شمول سره غونډیږي چې پاکستان تل د افغانستان او سیمې د ناامنۍ په سرچینه بلل شوی او ویل شوی چې ترورستانو پکې ځاله کړې ده. پنځه وار مخکې هم د افغانستان د ثبات او امن په هدف د اسیا زړه هیوادونو غونډې کړې خو معلومه نه ده چې څومره به دا کېدونکې غونډې د افغانستان درد دوا کړي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ولسی جرګې د ارشاد حج او اوقاف د لوړو زده کړو پوهنی او اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو مسؤلان په جماعتونو کې د حکومت پر ضد تبلیغ په تړاو استجواب کړل. وکیلانو ویل چې د اسلامي ثقافت په مضامینو کې ځینې ستونزې شته چې اصلاح ته اړتیا لري. په دې موضوع له کابله د رحمت الله افغان راپور.
د ځینو عالمانو لوري په جماعتونو کې د داعش په ملاتړ تبلیغ او په پوهنتونونو کې د اسلامي ثقافت له مضمون څخه ناوړه استفاده ولسی جرګان دښمنه کړي او ټینګار کوي چې د داسې وضعیت دوام د هیواد د نظام په ګټه نه دی. ولسی جرګې د دې موضوع په تړاو د شنبې په ورځ د ارشاد و حج اوقافو وزیر فیض محمد عثماني د لوړو زده کړو وزارت مرستیال برای صدیقي، د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو مرستیال شفیق سمیم او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو مرستیال مژگان مصطفوي استجواب کړی وو. په دغه غونډه کې له سوالونو وروسته فیض محمد عثماني ومنله چې په کلیو بانډو کې ځینې عالمان د امامت د معیارونو او شرایطو په اساس برابر نه دي خو ټینګار کوي چې ډیری عالمان د حکومت ملاتړي دي.
مونږ په جماعتونو کې له ځینو کسانو په دې برخه کې ستونزې لرو خو عام شموله ورته نشو ویلی. دغه ستونزه مونږ له نږدې لمس کړي خو ډیر عالمان د نظام ملاتړي دي.
په ورته وخت کې د ارشاد حج اوقاف وزیر وایي داعش یوه خطرناکه پدیده او نړیواله پروژه ده او ورسره مبارزه یوازې د عالمانو کار نه بلکې ټول باید په دې مبارزه کې ونډه واخلي. فیض محمد عثماني وایي زیات انتحاریان د پاکستان په هغو مدرسو کې زده کړې کوي چې د دغه هیواد د نظامیانو له لورې جوړې شوې دي. د ښاغلي عثماني په خبره دغه پاکستاني مدرسې د تروریزم د پیاوړتیا مرکزونه دي په داسې حال کې چې د افغانستان دیني مدرسې داسې نه دي. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو وزارت مرستیال برای صدیقي په پوهنتونونو کې د اسلامي ثقافت له مضمون څخه د ناوړه ګټې اخیستنې موضوع ردوي او ټینګار کوي چې د وزارت لخوا په یاد مضمون باندې له سره د کتنې هڅې روانې دي.
د لوړو زده کړو وزارت ژمن دی چې په تحصیلي بنسټونو کې د افراطي مفکورې د ترویج او ملي ګټو پر ضد د تبلیغاتو مخنیوی وکړي.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي وایي په پوهنتونونو کې د اسلامي ثقافت مضمونونو ته چې تدریس کیږي باید خاص پام وسي.
له بل خوا د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي حکومت باید د سوریې په جنګ کې د زرو افغانانو د وژل کېدو قضیه وڅېړي. د دغې جرګې د منشي مرسیال نجیبې حسینی پرون شنبه آزادي راډیو ته وویل چې دغه موضوع باید روښانه شي چې دا کسان په خپله خوښه د سوریې جنګ ته تللي او که د ایران حکومت لخوا استول شوي وو. په دې اړه د واصل وصال راپور واوري.
د منځنی ختیس په چارو کې د تحقیقاتي ادارې لخوا د سوریې په جنگ کې د زرو افغانانو د وژل کېدو د راپور تر خپرېدو وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې په دې اړه څېړنې وکړي. د دغه جرګې د منشي مرسیال نجیبې حسینی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت باید په دې برخه کې خپلې څېړنې پیل کړي چې آیا دغه کسان د ایران د حکومت لخوا د سوریې جنگ ته لیږل شوي او که په خپله خوښه تللي ول. دی وایي په دې اړه د افغانستان حکومت په ځانګړې توګه د بهرنیو چارو وزارت باید څېړنې وکړي. هغه زر تنه افغانان چې د سوریې په جنگ کې وژل شوي باید څرګنده شي چې دوی د کومې ډلې لخوا هلته لیږل شوي او که په خپله خوښه تللي ول. په دې وروستیو کې د منځني ختیځ په چارو کې تحقیقاتي ادارې خپل راپور کې ویلي چې د سوریې په جنگ کې زر تنه افغانان وژل شوي. دغه راپور له مخې دغه افغانان د ایران لخوا سوریې ته لیږل شوي وو. لا دې وړاندې د بشر حقوقو سازمان په خپل راپور کې ویلي چې ایران له 2013 میلادي کال راهیسې زرګونه افغانان په غیر قانوني توګه د سوری جنگ ته لیږلي دي. بلخوا د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له افغانانو څخه ناوړه ګټه اخیستنه د بشري حقوقو خلاف عمل ګڼي وایي چې دغه موضوع باید په جدي توګه وڅېړل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اته بجې او 15 دقیقې شوې د افغانستان په اړه بهرنیو مطبوعاتو څخه لیکلي اجمل اندور تکتنه کوي.
ګڼو نړیوالو رسنیو په ځانګړې توګه هندي خبرونو هندوستان ته د ولسمشر غنی د سفر او د دې هیواد په امرتسر ښار کې د اسیا د زړه په هغه کانفرنس چې د افغانستان د ثبات په اړه پکې خبرې کیږي لیکنې او ریپورټونه خپاره کړي. د هندو رسپانې لیکلي ولسمشر غنی او صدر اعظم مودي به په ګډه د اسیا د زړه کانفرنس پرانیزي چې پکې د نږدې څلوېښت هیوادونو او د اروپایي ټولنې په څیر د نړیوالو سازمانونو وزیران او لوړپوړي استازي برخه اخلي. دا هندي ورځپاڼه زیاتوي په بهرنۍ پالیسۍ کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز به د یک شنبه په ورځ د وزیرانو په کچا دی غونډه کې د ګډون لپاره امرات سرته ورشي او په همدې ورځ به بیرته پاکستان ته ستون شي. هندو ورځپاڼه وایي په دې کانفرنس کې د هند مالی وزیر ارون جیتلی د هندوستان استازیتوب کوي. نیو انډین ایکسپریس خبرونه هم په امرتسر کې د اسیا د زړه د کانفرنس په اړه لیکنه کړې وایي د چین، روسیې، ایران، متحده عربي اماراتو، امریکا، کاناډا او فرانسې په شمول د نړۍ د څلوېښتو هیوادونو وزیران او لوړپوړي استازي د افغانستان په اړه د اسیا د زړه په نوم په دې کانفرنس کې راټولې کړي. انټرنیشنل بزنس ټایمز خبرونه د طالبان لخوا په میدان وردګو کې د افغان محصول د اعدام په اړه لیکلي. فیض الرحمن رحماني په یو داسې سیمه کې اعدام شوی چې د کابل څخه یوازې 30 میله لرې پرته ده. خبرونه وایي دا محصول په چک ولسوالۍ کې د خپل کورنۍ لیدلو تر روانو چې په لار کې د طالبانو لخوا نیول شوی او وروسته په عام محضر کې په دار ځړول شوی. خبرونه د میدان وردګو د والد ویاند عبدالرحمن منګل لخلی وایي د ماسل غختل چې رخصتی له کورنۍ سره تیر کړی خو د پنځه به پورز د سیمایزو طالبان لخوا ونیول شو او اعدام کړ. خبرونه د والد ویان لخلی زیاتی موږ هڅه وکړه چې له دې ماسل سره مرسته وکړو خو طالبانو نوموړی ډیر سره اعدام کړ. خبرونه د دې اعدام هغه تصویرونه ته اشاره کړې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې او زیاتوي د اعدام وزنې پیښنه ده، بلکې وسلوال طالبان ډیر کله په لویو لارو کې ولسی خلک له موټرو ښکته کوي او پوخای هم په بیلابیلو نومونو عام خلک وشلې دي.
د هند په امرتسر کې د آسیا زړه د کانفرنس په اړه ستاسو اوریدونکو نظر څه دی؟ څه فکر کوئ چې دا ډول کانفرنسونه د افغانستان لپاره څومره ګټور دي؟ په دې اړه په مایکروفون ستاسو خبرونه کې ستاسو نظر اورو. مایکروفون ستاسو خبرونه هر یک شنبه له 8:30 تر 9:30 بجو پورې وي. د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې موافقه د سولې د موافقې د تطبیق ګډه کمیټه وایي یوازې هغه حزبي سیاسي بندیان له زندانونو خوشی کیدونکي دي چې جنایي او حقوق العبد دوسیه نه لري. د ګډې د کمیټې مشر اکرام خپلواک پرون شنبه ازادي راډیو ته ویل چې حزب اسلامي د شاخوا 400 بندیانو لیست افغان لوري ته سپارلې چې له بشپړ څېړنو وروسته به ولسمشر پاړه اقدامات وکړي. په دې اړه یوسف خان زدران راپور لري.
د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې وکړه لیک د تطبیق د کډې کمیټې مشر اکرم خپلواک وایي چې حزب اسلامي د 400 بندیانو د خلاصېدو لیست افغان حکومت ته سپارلې خو په دې اړه ټولې عدلي او قضایي څېړنې کیږي. نوموړي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې ډلې افغان حکومت یوازې د سیاسي بندیانو په تړاو اقدام کوي.
400 د بندیانو لیست د اسلامي حزب لخوا موږ ته سپارل شوی ده چې هغه به د عدلي او قضایي او امنیتي ارګانونو د څېړلو نه وروسته د یوی منظم راپور جلسه ماب جمهور رئیس ته وړاندې کیږي او د یوی منظم راپور د څېړلو نه وروسته هغه بندیان چې سیاسي بندیان وي او په جنایي او نورو جرمونو کې داخل نه وي او حق العبد مسله نه وي هغه نه وروسته جلسه ماب جمهور رئیس د یوی د خوشکدلو په اړه اقدام کوي.
دا کرم خپلواک په مشرۍ د ګډې کمیټې د نږدې یوې نیمې میاشتې رئیس د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې هوکړه لیک د عملي کېدو په تړاو هڅې پیل کړې دي.
د افغان دولت او حزب اسلامي غړو لخوا جوړه شوې دا کمیټه له حزب اسلامي څخه د تحریمونو لری کولو په دندو د هغوی د کدرونو ګمارلو، له زندانونو د حزب اسلامي بندیانو د خوشي کولو، د دوی د کډوالو راستنولو ته زمینه برابرولو او ګڼو نورو برخو ته کار کوي. ښاغلی خپلواک وایي چې په دې ټولو برخو کې کار روان دی، خو دی وایي چې د بندیانو د خوشي کېدو ته ډیر کار شوی دی. په عین حال کې د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي که د حزب اسلامي د غوښتنې له مخې ځینې بندیان خوشي کېږي، هغه باید حق الابدی جرایم ونه لري او باید په دې اړه پریکړه یوازې محکمې وکړي. د دغه سازمان مشر لال ګل لال ازادي راډیو ته ویل که دا یوازې سیاسي مخالفین وي باید هم خوشي شي.
که چیرته دا خلک د حقوق الابدی جرمونو مرتکب شوي وي، دا نه قانون خلاصولی شي او نه بل څوک خلاصولی شي. خو که چیرته حقوق الابدی داوی ونه لري او حقوق الله دا وو کې دوی نیول شوي وي، په زندانونو کې پراتي، په دې نوم باندې چې دوی سیاسي مخالفین دي، زه فکر کوم چې دا د دوی سیاسي حقونه نقض شوي تر اوسه پورې، او دا خلک بدون د کوم عذر نه دا باید پرېښودل شي.
له دې سره د حزب اسلامي د مرکچی پلاوي مشر او په ګډه کمیټه کې د دغه حزب استازی محمد امین کریم وای دوی په دې لس کې شاوخوا 400 کسان چې دوسیه یې جنایي او حق العبد نه دي مشخص کړي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په ورته یو اقدام کې حزب اسلامي د دولت بند شوي کسان ورته مخ آزاد کړي دي.
موږ په هماغه لومړی ورځو کې چې تفاهم لیک لاسلیک کېده، د دولت کسان چې له موږ سره په جبهو کې وو آزاد کړي دي. شمیر یې ډېر لږ وو او تر دویم امر پورې له حزب اسلامي سره د بندیانو په حیث څوک نسته.
هغه هیله لري چې دا پروسه به تر راتلونکو 10 ورځو پورې بشپړه شي. د افغانستان د زندانونو امنیتي مرستیال محمد عارف احمدي وایي چې دا مهال د افغانستان په زندانونو کې ټول شاوخوا 28,000 بندیان موجود دي. حزب اسلامي بیا وایي د لومړنیو معلوماتو له مخې دا مهال حزب ته مربوط شاوخوا 2,600 بندیان له افغان حکومت سره دي چې خلاصېدو ته یې کار روان دی.
د شزو خلاف د تشدد مخنیوي شپاره سفرزینای کمپاین د نومبر له 15 د شزو خلاف د تشدد مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر تر لسمې پورې په دې کمپاین کې له آزادي راډیو سره اوسئ. یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي سترې محکمې پر دې ارګان د موجود فشار له کبله تر اوسه پورې د استعزا شویو وزیرانو په اړه پرېکړه نه ده کړې. ارګ بیا وایي چې دا خبره سمه نه ده چې ګواکې حکومت او په تیره بیا ولسمشر د استعزا شویو وزیرانو په مسأله کې پر قضا له دې کبله فشار راوړي څو د حکومت په ګټه فیصله وکړي. د دې موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس په دې راپور کې.
شاوخوا 40 ورځې وړاندې حکومت د ولسي جرګې له لوري د استعزا شوي وزیرانو موضوع سترې محکمې ته راجع کړه، خو سترې محکمې لا هم په دې اړه پرېکړه نه ده کړې. یو شمېر افغان کارپوهان وایي ستره محکمه په دغه مسله کې د ولسي جرګې او حکومت له لوري تر سخت فشار لاندې ده. د کابل پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه مسافر ور وایي دا چې سترې محکمې د استعزا شوي وزیرانو په اړه د زیاتې مودې په تېرېدو لا هم پرېکړه نه ده کړې، اصلي لامل یې پر دغې ادارې د ولسمشر او ولسي جرګې فشارونه دي. دی وی ولسمشر په درې واړه قواوو په خاصه توګه په قضایه قوې اغیز لري، نو له همدې کبله د عمومي افکارو او د ولسی جرګې د فشار له کبله تر اوسه قضا په دې نه ده توانېدلې او یا یې جرأت نه دی کړی چې د اساسي قانون د 29 مادې په اړه خپل نظر څرګند کړي. شاوخوا 40 ورځې وړاندې حکومت د ولسي جرګې له لوري د وزیرانو د استعزا موضوع او د اساسي قانون د 29 مادې تفسیر چې پر اساس باید وزیران په موجه دلایلو استعزا شي د تفسیر لپاره سترې محکمې ته راجع کړه. هغه مهال د حکومت او په خاصه توګه د ارګ ماڼۍ استدلال دا و چې ګواکې ډیری وزیران له موجه دلایلو پرته استعزا شوي دي. د ولسي جرګې ځینو غړو د حکومت یاد اقدام غیر قانوني بللی و او دا یې هم ویلي و که حکومت له خپل دریځه وانه وړي دوی به د 1416 نیوم کال بودیجا تصویب نکړي او د بیواکه شوي وزیرانو کړنې غیر قانوني دي. خو حکومت ویلي چې سلبي صلاحیت شوي وزیران دې د سترې محکمې تر فیصلې پورې خپلو دندو ته دوام ورکړي. له دې ټولو سره سره پر اساسي قانون د څار د کمیسیون پخوانی مشر ګلرحمن قاضي وایي ستره محکمه باید د دغه موضوع د حل په برخه کې اقدام وکړي.
یو علت دا چې دا موضوع سیاسي ده او ستره محکمه باید په سیاسي بستنه کې پښې ونه راځي. دویمه خبره دا ده چې د نیوم ماده کې کوم ابهام نه ني سري وازي جد نه تفسير تلري نه توجيه ته نه توضيح
اخوا د افغانستان د ارک مړني بیا دانه مني چې واکي حکومت او په خاصه توګه ولسمشر د وزیرانو د استیزا په مسله کې پر قضا فشار راوړی دی. د ولسمشر د وایم مرسیال د واخان مینپال په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
چې ته حکومت فشار اچولې وای نو اتمن به منتیجه د خپل خوشي سره مطابق دی شر وشته دا شغه مستقله د بنان پروګو باندې هیڅ ډول فشار حاصله نه ده.
د خاغلی مینپال په خبره حکومت او په خاصه توګه ولسمشر د قضا استقلالیت ته احترام لري او هیڅ کله هڅه نه ده کړې چې د هغوی په چارو کې مداخله وکړي.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فار می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
I'm running for president.
Britain That's is one of the most successful multiracial
countries.
La Europa ter America
la reaction
est une catastrophe.
Ye hukumat zimmedar hai kitni load shedding ho rahi hai barf nahi mil rahi gharon mein.
Kyosa sab se
zyada kema rashe mit gabesh miran.
La Asia ter Australia
mir
آزادی رڈیو واوری او جان خبر کرے
ساعت اته بجه او شپږ بیش دقیقې شپې د ازادي رادیو د روانې خبرونې په دوهمه نیمه کې میکروفون ستاسو دی. په ازبکستان کې د ولسمشری انتخابات ترسره کیږي. اوسنی سرپرست ولسمشر شوکت میرزیایف له دریو نورو کاندیدانو سره په دغو انتخاباتو کې سیالي کوي. اټکل کیږي چې میرزیایف به د یوې 15 کلنې دورې لپاره د دغو انتخاباتو په نتیجه کې ولسمشر شي. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانکزی اوروي.
د ازبکستان د جمهوری ریاست په نننیو انتخاباتو کې له کلونو په واک کې پاتې شوی شوکت میرزیایف له دریو نورو کاندیدانو سره سیالي کوي. اټکل هم دا دی چې اوسنی سرپرست ولسمشر شوکت میرزیایف چې د پخوانی جمهور رئیس اسلام کریموف تر مړینې پورې صدر اعظم و د یوې 15 کلنې دورې په مخه د ازبکستان جمهور رئیس شي. د 9-5 کلن میرزیایف درې سیالان دي: خاتم جان کتمانوف د خلکو ډیموکراتیک ګوند انتخاباتو ته درولی دی، سرور اتمرادوف د ډیموکراتیک ګوند استازی دی، او نریمان عمروف هم د عدالت ګوند استازی دی چې ټولې حکومت پلوی دي. د ازبکستان د انتخاباتو کمیسیون ډاډ ورکړی چې انتخابات به په پوره شفافیت ترسره شي. د ازبکستان د انتخاباتو کمیسیون رئیس میرزا اولوغبیګ عبدالسلاموف تیره ورځ رویټرز اژانس ته وویل دا په دې معنا ده چې ازبکستان خپل نړیوال مکلفیتونه سرته رسولی دي. موږ ژمنه کړې وه چې شفافه، آزاد او عادلانه انتخابات د نړیوالو ډیموکراتیک اصولو په اساس ترسره کړو. د بشري حقونو فعالانو په ازبکستان کې پخوا په وار وار حکومت تورن کړی چې خلکو ته پوره درناوی ساتیا او د ډیرو حقونو تر پښو لاندې کیږي. د منځنۍ اسیا د بشري حقونو د سار ادارې محقق سټیف سوارلا څو وخت مخکې ازادي رډیو ته ویلي وو میرزیایف په خپل هم د بیلګې په توګه د پختی د ټولولو په وخت په خلکو ظلمونه کړي او ځینې کسان یې وهلي دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بشري حقونو او ډیموکراتیکو بنسټونو برخې ویلي چې په ازبکستان کې له پخوانی شوروي وروسته هیڅ انتخابات د دغه سازمان په وړاندې ډیموکراتیک او عادلانه نه دي. په ازبکستان کې 1.5 میلیون کسان د رایې ورکونې په شرایطو برابر دي او تمه ده د نن ورځې په اوږدو کې د خپل راتلونکي جمهور رئیس د ټاکلو لپاره رایې وکاروي.
خبر یاست؟ د نړۍ د لمریزي انرژي تر ټولو ستر برېښنا کوټ په سپتمبر میاشت کې په هند کې افتتاح شو. د دغه برېښنا کوټ له جوړېدو سره هند په نړۍ کې د لمریزي انرژي په دریم ستر هیواد بدل شو. د ساينس مجلې د راپور له مخې د برېښنا کوټ چې په 10 کیلومتر مربع ځکه کې جوړ شوی 648 میگاواټ برېښنا تولیدولی شي. هندیانو د تامل ناډو ایالت په کاموتی سیمه کې دغه برېښنا کوټ په 8 میاشتو کې په 562 میلیون ډالر لګښت جوړ کړ. تر دې پخوا د لمریزې انرژۍ تر ټولو ستر برېښنا کوټ په امریکا کې و چې 555 میگاواټ برېښنا یې تولیدوله. هند چې د صنعت د پرمختګ له کبله زیاتې انرژي ته اړتیا لري، هڅه کوي داسې انرژي زیاته تولید کړي چې چاپیریال ته لږ زیان لري. په تامل ناډو کې د دغه ستر برېښنا کور جوړېدو هند خپل دغه هدف ته یو ګام ورنږدې کړ. هند د نېشنل سولر مشن په نوم د پروژې په پیلولو تر 2022 میلادي کال پورې د 40 گیگا واټ لمریزي انرژي د تولیدولو هدف ټاکلی وو، خو په 2015 میلادي کال کې خپل هدف لا پراخ کړ او ویل چې تر 2022 پورې به 40 گیگا واټ لمریزه برېښنا تولید کړي. د دې خبرونه په دوام کې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو. عبید الله سروري لغمان لیکلی وای د تیری ورځې په لړ کې یو ځل بیا طالبانو په لیشنګ ولسوالۍ کې د ام ټي ان مخابراتي شبکې انتن ته اور واچو. له دې سره په لیشنګ او دولت شاه ولسوالۍ کې د دې شبکې فعالیت بند کړ. حالدار چې طالبانو وعده کړی و چې عامل منفیه پروژو ته به زیان نه اړوي. ساعت 8:30 شوې، اوس هم د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په میدان ورده کې د یو محصل په در ځړول ستر جنایت بللې او پولیسو ته امر کړی چې دا قضیه په جدي ډول وڅېړي. د نورستان سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت دعا ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو له محاصرې ووته. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د 14 ورځنی کمپاین پر مهال د نورستان د ښځو چارو رئیس له حکومت غواړي چې په دغه ولایت کې د ښځو وضعیت ته پاملرنه وکړي. په جرمني کې امنیتي ځواکونو یو ولس کلن افغان نیولی دی. د بخښنې نړیوالې ټولنې له ایران غوښتي چې څلور نیول شوي کسان ژر تر ژره له قید او شرطه پرته خوشې کړي. د آذربایجان په پلازمینه باکو کې یو انتحاري حمله کوونکی هدف ته رسیدو مخکې ووژل شو. او د ازبکستان خلک نن د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې برخه اخلي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی منجاوید نعیمی و عصمت ساروان و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف ادامه خواهد یافت. رئیس جمهور اشرف غنی در هند است و امروز در نشست قلب آسیا شرکت میکند. نریندر مودی صدر اعظم هند هم در این کنفرانس حضور دارد و انتظار می رود مبارزه با تروریسم در سطح منطقه و ثبات سیاسی اقتصادی در افغانستان از مسائل عمده مورد بحث باشد. نماینده های امریکا، پاکستان، ایران، عربستان سعودی، ترکیه و شمار دیگر از کشورها هم در ششمین اجلاس کشورهای قلب آسیا اشتراک دارند. به باور شما این گونه نشست ها برای آوردن ثبات در افغانستان تا چه حد مؤثر است؟ البته هند یکی از کشورهایی است که همواره در افغانستان به کمک‌هایش ادامه داده و این نشست هم در شهر امرتسر هند برگزار می شود. به باور شما این کشورهای منطقه تا چه حد در آوردن ثبات در افغانستان می توانند مؤثر و مفید باشند؟ همین موضوع برنامه امروز میکروفون شماست و منتظر تماس های شما هستیم. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر به اینترنت دسترسی دارین آدرس اسکایپ ماست radio.azadi و اگر سیم کارت افغان بی سیم دارین شماره 818 را فراموش نکنین و در پیام هایتان نام و محلتان را ذکر کنین. حتما این پیام ها را به خوانش خواهیم گرفت.
بله، لکه څنګه چې جاوید نعیمی در تویل په هند کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه کانفرنس جوړ شوی دی. نن بیا د افغانستان ولسمشر او د هند صدر اعظم پیل کړی او همداراز به په یو اعلامیې پای ته ورسوي. ستاسو په نظر دا ډول کانفرنسونه د افغانستان لپاره څومره ګټور دي؟ افغانستان او حتی سیمې لپاره هیله ده چې ټلیفون را وکړي یا د سکایپ له لارې له موږ سره تماس ونیسئ او یا هم د افغان بي سیم د اتصال اتلس شمیرې له لارې اس ام اس یا لنډ پیغام راوستوئ. اوریدونکی له رو مهرباني
بفرمایئ. سیب رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما.
بار سلام و ادب خدمت شما جاوید نعیمی و ساران و تمامی شنوندگان رادیو آزادی.
بفرمایید نیازی سیب.
تشکر از شما و تشکر از موضوع بحث برنامه. البته ببینید اون موضوع برنامه البته اگر ما شما نظر بیاندازیم که امین چشمین جلسه یا کنفرانسی است که در کشورهای مختلف هم با حضرت اجاب می شود. این کنفرانس یا نشست قلب آسیا البته بهترین راه و طریقه هایی است که در کشورهای منطقه بخصوصا.
بله نیازی صاحب، نیازی صاحب صدای شما را نداریم، لطفاً در جای باشین که کم خدمات تلفنی بهتر باشه. نه تماس از اینا قطع شده، دوباره میتونن زنگ بزنن. یک شنونده دیگه هم هستن، توفی صاحب از زابل. بله
مهربانی
کنم. السلام علیکم. توفی هم در زابل ولایت شهید و رسالی خطای سر پتن هستیم.
مهربانی کنم.
دومخ که تاسه و طول آوریدون کتخ کلیمی زب سلامون آورانی.
سلامت توسی.
دوغان دو په هکله خو موږ داسې نظر وکړو، باید موږ ښه نظر ولرو، امیدوار واوسو، خدای مهربانه داسې الله پاک د دې افغانستان د وینو تویدلو او د بندګرتو او د اقتصاد خرابیو او د دربدریو یو ورځ خدای دعا چا قبول کړي او په ټوله آسیا زړه کې یا په دې آسیا کې امنیت راشي. موږ له دې څخه انشاءالله امیدوار یو، خدای دې وکړي دا غونډه په ښه اخلاص زموږ مشران زموږ سیاسیون له ښه تفکر او له ښه سالم عقل څخه کار واخلي او په دې کې ارامي راشي د آسیا په زړه کې، ارامي د ټول افغانستان، د ټول وطن، د ټول ملتو په ګټه ده، خاصتاً د پاکستان، د هند او د افغانستان ترمنځ که چیرې جوړجاړی راشي او ښې اړیکې سره ولري، دا به د امنیت دپاره او د اقتصاد دپاره او د ښه ګاونډیتوب دپاره د ټولو دپاره به ډېرې ښې نتیجې ولري. خو خدای دې وکړي چې تروریزم په صحیح معنا باندې معرفي شي چې تروریزم چیرې ده او له کومه ځایه را شروع ده. او بل موږ له خپلو مشرانو څخه دا خواهش کوو چې هند زموږ دپاره د وچو میوو دپاره یو اقتصادي ملک ده، زموږ د میوو غم وخوري، خاصتاً زموږ په زابل ولایت کې سږ کال کشمش، کشتې، بادام دا هېڅوک په هېڅ نرخ هم نه اخلي. نو پاکستان او افغانستان او هند چې خپل اقتصادي روابط سره قائم کړي، دا به زموږ د ملت او د ټول وطن په ګټه وي.
ډېر مننه، سلامت اوسئ. البته یو هوایي قرارداد هم لاسلیک کیږي چې له افغانستانه به وچې میوې و نورشن هند ته استول کیږي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي
کړئ. بفرمایئ، سب رادیو آزادي است.
سلام علیکم جناب سلمان صاحب،
سلامونه ودن.
موږ خوشبینی دغسکه دا دی چې افغانستان ته یو صلح راولي، دا مجلسونه او دا کنفرانسونه چې هر څه ژر کېږي، زموږ ملت خواهش او دغه دا دی چې افغانستان ته صلح راشي او د صلح په باره کښې د طالبانو سره د دغه افغاني طالبانو سره مذاکرات وشي، په دې هکله خبرې د امریکا سره وشي. دا هم یو غټ کار دی چې دا سره شریک شي او دا خواهشات سره پوره شي یو د بل.
درست، ډېر مننه،
تشکر، سلامت باشین. یک شنونده دیگه هم هستن، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله پرومه که تاسو ته استاد چولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. محمد افغان ما د کونړ مرکز از دبا خاص کړم.
مهرباني کو.
تاسو ګورې په تېر وختونو کې لکان دغه رقم غونډې شوي دي، خو زمونږ خوشبینی یعنی چې څومره ورته درلودلې، یعنی په زمانه کښې دغه رقم هغه نوکرچوته وایي نتیجه نه ده ورکړې. زه شخصا د افغان چارواکو نه غواړم چې د افغانستان دغه اوسنی وضعیت باید چې په هر بڼه وي، چې په هر رقم وي، په دغه غونډه کښې څوک ګډون کوي، هغه د افغانستان اصلي انځور ورته وړاندې کړي چې زما هېواد د کوم مشکلاتو سره مخامخ دی، وطنوال مې در په در دي، د ګاونډیانو د لاسه در په در یم. تاسې وګورئ اوس پاکستان هم په دې کښې مشارکت کړی دی، ولې خو په پاکستان باندې همدغه رقم فشارونه ولرو، همدغه رقم وي. نو انشاءالله زه ډاډمن یمه چې زمونږ هره ستونزه چې وي دا به ډېر زر حلېږي، خو دغه رقم غونډو ته یا هم موږ
خوشبینه است خو په هغه صورت کې چې څه یو ښه نتیجه ورکړي نه داسې چې هغه د نس په سر خبرې وشي او بیا وروسته کومه هغه ونه لري نتیجه ونه لري. تاسې تېرې غونډې مو ګورئ خو هغه متاسفانه ډېرې ژمنې شوي دي ډېر څه شوي دي خو هغه رقم چې د نس په سر شوي دي دغه رقم نه جنې ورکړي. مونږ ورته ډېر خوشبینه یاستو او دغه غونډه دې د افغانستان د امنیت لپاره خدای افاق وګرځوي د افغانستان د خلکو د ثبات لپاره دې خدای وګرځوي. ډېر خوشبینه یاستو او انشاءالله امیدواره چې
چخه لاخرونه
با
ډاکټر
صاحب محمد اشرف غنی
لاس
تولری. ډیر مننه. مهرباني صاحب یک شنونده دیگه هم داریم در خط تلفن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم رحمت الله و برکاته. صبح شما بخیر آقای ساروان. صبح نینی صاحب بخیر.
سلام. سلام.
بنده قاری عبدالحاد اگرزاده از ولایت بخار ولسوالی.
بفرمایید قاری صاحب.
ما در رابطه با کنفرانس قلبی روسیه قسم با شما عرض کنم که امیدوار هستم که نتیجه با یک دستاورد پر آقای رئیس جمهور غنی در وطن بخیر برگزار بشه. این سال ششمین کنفرانس است که برگزار میشه. فکر میکنم از سال 2011 تأسیس شده برابری ترکیه. امیدوار هستم که نتیجه ملموسی داشته باشه، اگر نتیجه خوبی داشته باشه. همداره در پنج سال گذشته دستاورد آنچنانی را که ما ازش انتظار داشتیم و در رهبران حکومت انتظار داشتم فکر نکنم اینا با دست آورده باشن، به خاطر اینکه متاسفانه هم از لحاظ اقتصادی، از لحاظ نظامی و امنیتی و از لحاظ بعض مسائل دیگه هم فکر میکنم این دستاورد چشمگیری نداشته. قسمی که شما شاید جناب نمیدید حالا که دستاورد کنفرانس در هندوستان برگزار میشه و ایزال میزبانیش با دوش هندوستان بوده، در اینجا یک مثلا مطرح میشه که زن شما این برشت نتکه بشه کردن که در کنفرانس در شهر سال البته واساس یا بگفتن بسار زیاد گفتین کنفرانس پاکستان هندوستان اشتراک نگه که پاکستان میزبانیش داشت.
بله.
یعنی در کنفرانس قلب آسیا پاکستان اشتراک میکنند، اینجا صداقت پاکستان نشان میکنند یا مجبوریت پاکستان. من فکر میکنم از لحاظ نظر شخصی خود من در اینجا مجبوریت پاکستان نشان میده. چرا؟ پاکستان از هر لحاظ خودم مجبور مکلف بر مثلا کوشش میکنند که در افغانستان در منافع خود داشته باشه، خود مجبور مکلف در امو مسائل داخلی افغانستان نبینم. اگر پاکستان در این کنفرانس اشتراک نمیکرد، من فکر میکنم قبلا پاکستان هندوا بوده دیگه، هم هندوای بدتر از این تنها میموند. البته هندوا در حالت هندوا قرار میداشت، چرا که همون شعارهایی که پاکستان 90% به خود در کنفرانس اشتراک کرده که هندوستان همیشه شعار میداد که پاکستان یکی از کشورهای تحلیل کننده تروریسم است. پاکستان تروریسم بین الملل اداره و حمایت میکنند. چندین بار آقای مودی هشدار دادن که پاکستان یک کشور بین المللی به جایگاه امن در تروریسم بین المللی است. من فکر میکنم پاکستان به خاطر نشان دادن خشونتی که در جهانیا نشان داده باشه و خاص در مردم افغانستان، مردم افغانستان فکر میکنم بیا این مسئله را درک میکنم. آقای بهیمی بسیاری مشکل
نواد تقریبا 60%
لیکن
بله ابراز زاده صاحب، یعنی ایتو شما میخواین بگوین که بخاطر ای که از انزوای بین المللی پاکستان خود را نجات بده در این نشست شرکت میکنه و تعهد هم خواهد سپرد؟
البته آقای نعیمی یک مثال خویی هست، یک مثال خویی هست که از انزوای بین المللی نجات بیاد، یک مثال خویی هست که در هندوستان یا در مردم افغانستان یک نیتی داده باشه که نه خیر نه امو ادعای پاکستان هندوستان که آقای مودی نداشته باشه ای مثلا سیرا رد میکنه. فکر میکنم میگه اینطور نیست، پاکستان همیشه نیت داشته و نیت داره در مقابل افغانستان. در مسائل داخلی افغانستان همیشه پاکستان خود را دخیل میدانه. خب به هر صورت ما از خداوند منان در خبر نوال تقاضا داریم بعد از رهبر حکومت و وحدت ملی خاصتا از رئیس جمهور و از سرزندر دو مملکت مثلا آقای مودی و از سرطدری امیدوار هستیم که کنفرانس این سال در متفاوت هم خواهد، چرا که استراتژی جدید افغانستان تشکیل دادن ترتیب دادن برشان یک نتیجه قابل مضمون یک نتیجه خوب ان شاء الله رحمان داشته باشه. ما شما ان شاء الله امیدوار باشیم ان شاء الله رحمان پیره شود که در آینده بعد از ببینیم
تشکر سلامت باشین
خانمایی که بچه ما شما ان شاء الله در عمل ببینیم چی نتیجه میده.
تشکر زیبا از شما، روز خوش داشته باشین. مهربانی
مننه. بل اوریدون که لرو ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب.
وعلیکم السلام.
څنګه مو مسالتا تا اراز او سلام علیکم.
سلامت اوسئ مهرباني.
دا غوند چې انسان په ان کې څه دا خبره دا مخامخ هغه انسان په ځاده کې ولې د پوانه بولي.
بله ستاسو आवाज ډېر ورو راځي نه په ژمن بولي صحیح. بله بله مهربانی.
دا غوند مخامخ هغه انسان په ځاده کې ولې پوانه نه ورته د هندستان مثال دا مرسته ورته راځي نه امریکا نه چې هندستان څه ودی پاکستان خو بهغه نه په سولې کښې مرسته کوي نه په هېڅ کښې مرسته کوي خاص ځای پرېږدي چې دا طالبان ورځي موږ چې راواسي موږ به خراب دي.
صحیح مننه چې نظر مو څرګند کور ودان. بل اورېدونکی هم لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ صاحب. مهرباني رادیو آزادي است.
بله آقای نعیمی آقای سروان سلام بر شما.
سلام صاحب بفرمایئ.
ببینین ما یک نکته میخوام یادآوری بکنم که این ششمین نشست است که از طرف کنفرانس قلب آسیا در کشورهای متفاوت برگزار میشه. قبل از این ما باید یک نکته توجه داشته باشیم که در نظام بین الملل دو نوع بازیگران بین المللی وجود داره که یک بازیگر فعال است و منفعل است. در نشست قلب آسیا با حضور 40 بازیگر و کنشگر بین المللی دیده میشه که هر دو نوع بازیگر وجود داره، اما این کنفرانس متمرکز به یک سری از اهداف است که اهداف را بیشتر متمرکز می‌سازند بالای بحث مبارزه با تروریسم. یک نکته که آقای هندی آلفرد کسینجر وزیر خارجه آمریکا در کتاب به نام نظم جهانی اشاره می‌کنند، نکته بسیار قابل توجه هست که کاملا سازگاری با بحث و گفتمان اساسی قلب آسیا دارد. آقای کسینجر تاکید می‌کند که میان عربستان سعودی و میان ایران تعارضات بیشتر بر سر منافع ملی هست و این منافع ملی هم مبتنی به بحث ایدئولوژی است. در این زمان شما تعارضات جدی را میان پاکستان و میان دهلی نو دارین و در این زمان میان مسکو و واشنگتن منافع ملی کاملا در تعارض قرار داره. حالا تمام بازیگران که با منافع ملی متعارض قرار دارن و بیان روی یک میز مورد مبارزه با تروریسم قرار بگیرن، دشوار است که به تفاهم جدی برسن. علت اساسی که در شش نشست قبلیشون به شمول نشست در شش نشست اینها به یک تفاهم جدی نرسیده این است که اینها با همدیگر در تعارض و ناسازگاری و ناهمگونی منافع ملی قرار دارند و این مسئله باعث شده و یگانه متغیر اصلی است که موجب شده زمینه های به نتیجه رسیدن این کنفرانس خیلی جدی و محسوس نباشد. من به گونه مثال شما نگاه کنید، اینها میخوان که بر سر مبارزه با تروریسم هدف اصلیشان بوده باشه یک مکانیزم شکل بدن. من میخوایم چند پرسش اگر ما پاسخ بدیم واقعا میتونیم که به نتیجه از این مطمئن بوده باشیم. آیا تروریست هایی را که هم میخواید در مرز جموں کشمیر بشناسند، آیا پاکستان حاضر آماده هست که این افراد وسط جویان به عنوان گروه های تروریستی بپنداره؟ آیا پاکستان حاضر است تروریست هایی که در افغانستان است به عنوان تروریست بپنداره؟ آیا افغانستان حاضر است تروریست های پاکستان به عنوان تروریست بپنداره؟ یا به عبارت دیگر شما ببینید ناسازگاری های مسکو و واشنگتن در خاورمیانه به ویژه در عراق و سوریه، آیا روسیه آماده است که مخالفین بشار اسد را به عنوان یکی از مخالفین دولت و جنبش انقلابی بداند؟ و آیا ایالات متحده آمریکا آماده هست که بیشتر بداند طرف مقابل بشار اسد به عنوان گروه های تروریست؟ یعنی در این زمان ما این ناسازگاری را نسبت به لبنان، نسبت به عراق، نسبت به سوریه، در میان ریاض و تهران هم این تراکم دارند. یعنی اینها تا کنون در مورد شناخت تروریسم با هم به وفاق ملی و به اجماع بین المللی و منطقه‌ای نرسیدن. اگر شما تا زمانی که روی یک مسئله از لحاظ نظام بین المللی به یک وفاق نرسین، شما نمیتونید که هرگز بدین سر از اون مکانیزم شکل بدین. عمدترین بحثی است که کشورها و بازیگران دارای منافع متفاوت و گوناگون هست و این موجب شده که اهداف این کنفرانس قلب آسیا را تحت شعاع قرار بده و موجب شده که تاثیرات قابل توجه نداشته باشه. هرگاه این بازیگران میان همدیگر اگر یک اجماع داشته باشه، ممکن است در اون صورت به یک نتیجه خوب برسیم، ولی در حال حاضر
و حالا شما فکر میکنین سر...
پاکستان
بله حالا فکر میکنین که میشه با نتایج و پیامدهای از این نشست فعلی، ششمین نشست یا اجلاس قلب آسیا خوشبین بود یا نه؟
با توجه به اهدافی که نشست قلب آسیا متمرکز ساخته و هدف این است که بیشتر منطقه باید از وجود افرادگرایی و اکستریمیسم کاملا نابود شود و در منطقه باید یک ثبات کاملا ایجاد شود، اما نکته اساسی است که دیده میشه که منافع متعارض و همگون این کنشگران و اعضای کنفرانس قلب آسیا وجود دارد و این موجب میشه که ما به نتایج خوب نرسیدیم. و همون گونه که شما پنج نشست گذشته نتیجه ملموس و قابل توجهی را از نشست‌های پنجگانه قبلی نداشتین و با توجه به همین نشست‌ها و اهدافی که سازمان برای خود طرح کرده و از طرف دیگر تعارض منافع بازیگران متفاوت را ما نگاه می‌کنیم، دیده میشه که احتمال رسیدن به یک اجماع منطقه‌ای در کنفرانس قلب آسیا بسیار بعید است و حتی اهداف از این میتونه زیر سوال بره. افغانستان به ویژه که بسیار مهم است کنفرانس برای افغانستان، ما در افغانستان لابیگران خیلی جدی متخصص مبتنی بر اصول شایستگی نداریم و نمیتونه که برای افغانستان خیلی موثر باشه. و پاسخ شما آقای نعیمی این که ما چشم براخ خیلی دستاوردهای قابل توجه و اهداف قابل توجه از کنفرانس قلب آسیا نیستیم، به دلیل از اینکه اهداف متفاوت وجود داره. یک نکته را شما در نظام بین الملل و در میان کارشناسان بین المللی تلقی داشته باشه که اگر شما دارای منافع مشترک بوده باشین همگرایی بین المللی و منطقه‌ای ایجاد میشه، اگر شما دارای اهداف مشترک نباشین و دشمن مشترک نباشین، شما در نظام بین الملل و در مطالعات نظام منطقه‌ای شما با واگرایی روبرو میشین. در حال حاضر از لحاظ نگرش‌های ریالیستی بین المللی کنفرانس قلب آسیا در حال حاضر در یک واگرایی قرار داره، نه در یک همگرایی. بدل نزدیک علت اساسی و متغیر مهمی که در شکل میتا بحث وجود یک دشمن مشترک است، اینها در منطقه یک دشمن مشترک نداره. ما گفتم که پاکستانی ها حاضر نیست که تروریست‌های هم در عنوان و برعکسش همجنان مسئله هند و ایران هم آماده نیست که کسایی که در یمن به عنوان تروریست است به عنوان تروریست بپذیره و عربستان هم حاضر نیست برخی از حوثیان که در یمن وجود داره به عنوان تروریست بپنداره. در عین زمان ناسازگاری میان مسکو و میان واشنگتن در خاور میانه بلوچ در عراق در لبنان در سوریه و در یمن در این کشورها وجود داره که این مسئله باعث میشه که ما خیلی امیدوار به نشست‌های کنفرانس منطقه‌ای باشیم و افغانستان نمیتونه که از این بیشتر بهره ببره، مگر اینکه ما لابیگری های خوبی داشته باشیم که در سطح منطقه‌ای و بین المللی گفتمان های مبتنی به ارزش های دموکراتیک داشته باشه. بلیجه منشور سازمان ملل که فصل هفتم و فصل ششم سازمان ملل، منشور سازمان ملل صرف طلبانه ترین منشور و اسناد بین المللی در سطح جهان از زمان 1648 از زمان قرارداد وستفالیا و نظم وستفالیایی در حال حاضر وجود داره. اگر ما بتوانیم از طریق بازیگران بین المللی و سازمان‌های بین المللی بفهمیم که اهداف خود را به دست بریم، درست است. ولی در غیر از این که آقای اشرف غنی اعلام میکنه و آقای صدیقی اعلام میکنه که ما به نمایندگی از تروریسم جهان مبارزه میکنیم، ما شما را انتخاب نکردیم به نمایندگی از تروریسم جهان مبارزه کنیم، شما به نمایندگی از ما مبارزه کنیم در ضد تروریستی که ما میشناسیم. در حال حاضر هند و پاکستان آماده نیست که در سطح بین المللی تروریسم را به رسمیت بشناسه، ولی اینکه ما ادعا میکنیم که در نیابت از جهان میجنگیم، این یک استراتژی کاملا از بنیاد اشتباه و غلط است. به دلیل از اینکه در سطح بین المللی و روابط بین الملل بر اساس گفته های جی هانس مورگنتال، یکی از برجسته ترین دانشمندان مکتب واقعی گرایی و ریالیسم در سطح بین المللی، اشاره میکنه که در سطح نظام بین الملل بحث سلف هلپینگ و بحث خودیاری وجود داره که هر کس با دنبال منافع ملی هست. ما در نهایت گفتم ما تا زمانی که این اهداف پاکستانی برای یک پالیسی نسازیم، نمیشه که از این نکته ما نتیجه بریم. و یک نکته مهم دیگر را توجه داشته باشین و شما مگر بحث داشته باشین، ببینین وزارت خارجه آقای صلاح الدین ربانی و کسان دیگر که بودند در حال حاضر منافع ملی را به طور مدون در حال حاضر اینها تسهیل نکرده و آماده نکرده. شما از منافع ملی افغانستان در حال حاضر شما یک تعریف مشخص حکومتی مدون از وزارت خارجه ندارین. اگر داشته باشین از وزارت خارجه، هر کس صدای ما از وزارت خارجه میشنوه بفرمایید هیچ گونه تعریف از منافع ملی شما در سیاست خارجی ندارین. و منافع ملی چراغ هدایت سیاست خارجی است. وقتی شما منافع ملی نداشته باشین، از قلب آسیا چی توقع دارین؟ وقتی شما منافع ملی خود را مدون شده تعریف نکنین، شما از کنفرانس های دیگر هیچ توقع نمیتونین داشته باشین.
بسیار تشکر، سلامت باشین، سب زنده باشین. از شما سپاسگزار هستیم. میرم
بله بل اوردون که امروز روزان معرفی کی
بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
بله محترم سروان صاحب، سلام علیکم. سلام کار نمی سات
سلامت
رادیو تون کار کوم کو رادیو کو تا شما زو متاکل د ژوند مو خیر سار مو خیر
سلامت سی قاری سی پښتون
محترم سروان صاحب ډیر اورون خبري وکړه په شکل د مصايبې غونډې خبري وشه ډیر وخت عمر کول سو تشکر سایسم. خبره دا ده چې بش کنفرانسونه خو ډیر دایر شوی د افغانستان په باره کې، خو یو خبره چې افغانان یو انتقاد یا یو اعتراض چې افغانان لري هغه پر دغه باندې لري، اول یې خپل پر ځان باندې لري، دوهمه پر نړیوالو باندې لري. اول اعتراض موږ خپل پر ځان باندې دغه دی چې موږ خپل په مابین کې متحد نه یو. دغه زموږ اراکین چې ورځي په کنفرانسو کې اشتراک کوي، د دوی خپل په مابین کې متحد نه دي. نړیوال هم د دوی ژوب ته ګوري او د دوی سره دغه شی برخورد کوي. او دوهم دغه نړیوال چې سره تور شوي دي یا پرځم په زړه کې د اشیا یوه خبره دا ده چې افغانان خو دې کنفرانسو ته چې هر کنفرانس جوړېږي خدای ګر اولي ښه دی چې جوړ شي، خو افغانان ځکه خوشبینه نه دي چې په ډېرو مواردو کښې داسې کنفرانسونه دایر شوي دي، خو افغانان مستو شیدو سوځلي دي اوس مستې پکښې. نو دوی وایي چې له دې کنفرانسونه به هم شي، له دې کنفرانسه به هم شی جوړ نه وي. او بله خبره دا ده، دغه نړیوال چې دلته دا کنفرانسونه جوړوي بیا دا نننی کنفرانس کوم مملکتونه چې دلته اشتراک پکښې کړی دي، دغه مملکتونه خپله یو هدف نه لري، چې دوی خپل په مابین کښې یو هدف نه لري او خپل په مابین کښې اختلاف لري، مخالفتونه لري. نو د دوی کنفرانس افغانانو ته څه ګټه وکړي؟ خو بیا هم په هر صورت هر کنفرانس چې جوړېږي ناامیدي په اسلام کښې مایوسي ده، ګناه ده. خدای دې وکړي چې دا کنفرانس د مظلومو افغانانو په ګټه وي، چې تل یې ګاونډیانو ویني چې سړکونه یې ورخراب کړي دي، وښه یې ورخراب کړی دی، عام منفعت روژې یې ورخرابې کړي دي. بیا هم خدای دې وکړي چې دا کنفرانس یو اهم کنفرانس وي، د افغانانو په ګټه کنفرانس وي، ترڅو چې د افغانانو د امنیت په عرصه کښې په اقتصادي عرصه کښې مرسته ورسره وکړي.
کور وزن
تشکر، سلامت باشین قاری صاحب. و حالا هم بریم سروان صاحب به پیام ها که خیلی زیاد آمدن از طرف شنونده ها. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که افغانستان در بیش از 14 بیشترین آسیب را از مداخله کشورهای همسایه متقبل شده و حالا گفتن از نشست قلب آسیا استقبال میکنیم و او را یک گام نیک در راستای تامین صلح در افغانستان تلقی میکنیم. خیال محمد خیرخواه از پروان نوشته کرده که کنفرانس زیاد مفید است اگر عمل صورت بگیره. سنا سادات از میدان وردک نوشته هندوستان با افغانستان کمک های خوب و زیاده کرده و ما افغان ها از این کمک ها تشکری میکنیم. آرزو از ولایت ننگرهار ولسوالی کوت نوشته کرده که شرکت کردن پاکستان در کنفرانس هند بر افغانستان زیاد مفید نیست و این عمل پاکستان یک بازی است. خیرالدین منیب از ولایت بدخشان نوشته کرده که این کنفرانس در صورت مفید واقع شده میتواند که رئیس جمهور بتونه دلایل موجه را جهت مداخلات پاکستان در امور افغانستان ارائه کند تا همه اشتراک کننده ها قانع شوند و بالای پاکستان فشار وارد کنند تا دست از مداخله بردارند. مریم سادات از میدان وردک گفته که به نظر ما کنفرانس های خارجی هیچ نتیجه نخواهد داد، به خاطر که گفتن بسیار کنفرانس برگزار شده اما نتیجه نداده. سید جواد علی از ولایت بامیان نوشته کرده، از ولایت میدان وردک البته، گفته اگر در نشست قلب آسیا در مورد امنیت افغانستان توافق چند جانبه صورت بگیره مؤثر خواهد بود، چرا که تروریست های بین المللی سرکوب خواهند شد. و سحرگل از خوست نوشته کرده که به نظر من این کنفرانس ها به افغانستان هیچ فایده نداره، زمان گفتن مؤثر خواهد بود که کشورهای منطقه مداخلات استخباراتی خود را دور کنند.
میرم شالا گیلان علی که وای زما په نظر دا غونډه د افغانستان په ګټه ده. حاجی شمس الحق له سنگین ولسوالۍ څخه لیږي وای د آسیا سره کانفرنس د ګټې کانفرنس نه بلکې ټول کانفرنسونه د ګټې نه دي. خدا کانفرنس بیا بیخي مهم دی ځکه چې دا مو گاوندی هوادونو مشان پری که برخه اخری. البته خبری زید و نقیص خوندی وی نقیب الله حق دوست لحلمن دلی که وای دا آسیا زر کنفرانس که باید دا سولی لپاره دا نره دا مشانو سخه کمک و غشتل شی چه پا افغانستان که سول راشی. آرزو لکوت و لسوالی سخری که وای دا هند کنفرانس که پاکستان برخه اخری بیا غواری وعده دا افغانستان پا بارکه وکری مگر فکر نکوم چې عمل پری وکوي. له هلمند څخه له مارجې ولسوالۍ څخه البته ایدګل بهار لیکي وای دا کانفرنس به د افغانستان په ګټه وي. همداراز بلوردونکي جعفری لیکلی وای د کانفرنس ګډون کوونکي باید د افغانستان باید د پاکستان نماینده ته ووایي چې تاسې په افغانستان کې مداخله بس کړئ. ادریس له زابل لیکي وې دا کانفرنس ګټه نه لري ځکه چې تر څو د سولې خبرې ونشي دا کانفرنسونه ګټه ورنه دي. عظیم جان له کونړ له غازی آباد لیکي وای دا آسیا سره کانفرنس کې باید د روسانو ایران او پاکستان په لاسوهنو خبرې وشي کنه د روسانو پلوی ته زمينه برابرې شي. او حاجی شمس الحق له سنگین ولسوالۍ څخه لیکي هر کانفرنس چې جوړ شي ټوله د ګټې کانفرنسونه دي خو ګټه به هلته معلومه شي چې په عمل کې به کانفرنس په پریکړو عمل وشي.
تشکر میکنیم از این شنونده ها که در ای بخش و تا حالا بر ما پیام فرستادن. البته باقی پیام ها هم هستن خیلی زیاد و ایره در بخش دوم برنامه به خانش خواهیم گرفت. در